سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبرونه درته ز فرشته صحه کوڼاندې کوم په سر کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو سرپنا روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یوه بیان کې ویلي چې د رواني اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د 40 کسانو د مړینې او 250 اوس کسانو د ټپی کېدو سبب شوی دی. پر دې سربیره دغه ورښتونو او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. اوچا ویلي په داسې حال کې چې د زیانمنو ارزونه روانه ده، خو لومړني راپورونه ښیي چې لږ تر لږه 330 کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. پر دې سربیره 503 کورونه هم زیانمن شوي یا بشپړ ویجاړ شوي دي. اوچا ویلي چې په تورخم کې د نویو راستنیدونکو کډوالو د چارو مرکز ډیر زیانمن شوی دی او پکې د اوبو، روغتیایي او د حفظ الصحې تاسیسات ویجاړ شوي او په نږدې عمري کمپ کې هم 400 خیمې زیانمنې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې پاکستان ته د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو د صادراتو ستونزه یو کورنۍ دایمي حل لاره ده چې په هیواد کې دننه د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره زیاتې سړې خونې جوړې شي. د دې خونې د مدیر حیات غړی خان جان الکوزی ازادي راډیو ته د دغه سرګندونې پرون چهارشنبه ناوخته داسې مهال وکړې چې افغانستان د پاکستان لخوا د تعرفې د زیاتوالي له امله هغه هیواد ته د تازه میوه او سبزیجاتو صادرات درول دي. د افغان خبریالانو مرکز وایي د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د محتوا له پلوه د آزادو رسنیو د کال له امله د فشار او ګواښونو بهیر زیات شوی دی. دغه مرکز نن د زمري 13 په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د قضیو په اړه د خپلو څیړنو پایلې خپرې کړې دي. د دغه څیړنې د بوندنو له مخې په دې موده کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د ګواښلو او نیولو 9 قضیې ثبت شوې دي چې 6 خبریالانو او رسنیو مسؤلینو ته د ګواښ او 9 د خبریالانو د نیولو پیښې دي. د یو شمېر رسنیو د بندولو 9 قضیې هم ثبت شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له مسؤلو چارواکو غوښتي چې په خپل رسنیزه تګلاره کې بیا کتنه وکړي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ څخه بنن هغه مهال د جمهوریت پالو په کانګره کې توت هر کلی وشي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملت چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د 2 ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کېږي چې له پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کنګرې په وروستۍ ورځ د یوه اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یوه غونډه کې د یوه وسلوال لخوا د شنبې د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو ترامپ په خی غوږ ټپي شو. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو هڅه کړې چې پر ترامپ د برید ملامتي پر هغو ډیموکراټانو واچوي چې د ترامپ ضد ویناوي کوي، خو په خپله میلیارډر ترامپ ویلي چې د تهاجمي وینا نسخه یې بدله کړې او په نوي نسخه کې هیله مند دی چې هیواد یو موټی کړي. په روسیا کې د زنداني امریکایي خبریال ایوان ګیرشکوویچ د محاکمې بهیر پیل شوی دی. د امریکایي وال سټریټ جورنال ورسپانې دغه خبریال چې د 2023 کال د مارچ په 15 د روسیې په یکاترینبورګ ښار کې نیول شوی په جاسوسي تورن کړی، هغه تور چې وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت رد کړی او هغه یې سیاسي انګیزه بلل ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. راپورونه کې ورا سره واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې 21 ولسوالۍ د سختو طوفانونو او بارانونو سیلابونو له امله زیانمنې شوې دي.
زمنګ پسلونه ونې غنې دیوالونه دا ټول زیانمن شوې دي، ټول کورنۍ مو زیانمنه شوې ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي.
خپل پدې راندخنو کې ما آیا ما کې دومره وزن ډول شو آیا وجه بدانې چې فیل شي وي نو زمونږ پیله دادا چې جرمني مونږ دغه غږ واوري.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دوی هر ورځ 2000 پاسپورتونه ویشي، خو په کابل کې د پاسپورت غوښتونکي وایي چې پاسپورت اخیستل ورته ستونزمن او ډیر وخت نیونکی دی.
تعلیم ښه شی دی، باید وشي، پوه شي افغانستان کې، پوه شي راتلونکي نسل موږ تاسو پوه شي کنه چې چېرته ډاکټران انجینران اوسېږي.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښایي ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم یا نجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو شولسوالۍ د سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوې دي. اوچا د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې په دغه سیلابونو کې لسګونه کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي او کرنیز ځمکې او عامه زیربناوې ویجاړې شوې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې له سرپناو سربېره یې خپل هغه حاصلات او کښتونه هم له لاسه ورکړي چې ژوند یې ورپورې تړلی و. پاتې د
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدمتونو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور کړی ویلي چې سختو طوفانونو، بارانونو او سیلابونو د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې یو ویشت ولسوالۍ زیانمنې کړي دي. اوچا زیاته کړې چې د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې تر ټولو زیات زیانونه خلکو ته اوښتي دي. د دغه راپور پر بنسټ په یادو سیمو کې سیلابونو او طوفانونو په لسګونو کسان مړه کړي او په سلګونه نور ټپیان دي. دغه راز ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي. اوچا وایي لږ تر لږه 124 کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو، د اوبو تاسیساتو او بشري مرستو ته بیړنې اړتیا لري. په دغه راپور کې راغلي چې د سختو ورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله زیربناوې، د استوګنې کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ډېر زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د وروستیو سیلابونو یو تن قرباني جعفر الماس ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ فصلونه، ونې، غنې، دیوالونه دا ټول زیانمن شوي دي، ټوله کورنۍ مو زیانمنه شوې ده او ټول کلی زیانمن ده، بلکې بزګران ډېر مرستې ته اړتیا لري، لکه بېنډۍ کرلې وې، جوار، مۍ، لوبیا، نو دا ټول ګلۍ وهلي دي. د دې د خلکو د دې قانانو خو همدغه روزمره آیدي بېنډۍ ټوله کا او بازار ته ویسه او وی پلوره، نو هغه ټول ګلۍ وهلي دي، خلک ډېر زیانمن شوي دي.
دوچا په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د کورونو ویجاړېدلو او د خصوصي حریم او سرپناه د نشټوالي د ښځو او نجونو لپاره د خوندیتوب خطرونه زیات کړي او د حفظ الصحې خدمتونو او تشنبونو ته یې اړتیا زیاته کړې ده. د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ د سیلاب ځپلو له ډلې څخه ملالۍ وایي چې د کورنۍ غړي یې مړه شوي او سرپناه هم نه لري. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا ټینګار کوي چې د تورخم په پوله کې د پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو کمپ هم د طوفان او باران له امله سخت زیان لیدلی او د عمري په نوم کمپ کې روغتیایي مرکزونه او 400 خیمې زیانمنې شوې دي. د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د شمېرو له مخې پکې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلون څخه شپږم زیانمنونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست لخوا د پنجشنبې او جمعې په ورځ د چنګاښ په 28 او 29 نیټه په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، کابل، ننګرهار، لوګر، غزنی، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو اټکل شوی دی. د دغه ریاست په خبره ښایي په دغو ولایتونو کې د اورښت کچه له 15 تر 30 ملي مترو پورې وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبان د افغانستان له خلکو سره لکیدونکو مرستو د ګټې ترلاسه کېدو هڅه کوي. د دې ادارې په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې له افغانانو سره د امریکا مرستې د سخت دریځو ته رسېدلې وي. د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې ادعاوې رد کړې دي. تفصیل په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې میلیونونه خلک پر نړیوالو مرستو پایي، د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په خپل روسي راپور کې ویلي داسې ویره شته چې له افغانانو سره د متحده ایالاتونو مرستې د سخت دریځو ته رسېدلې وي. رویټرز خبری آژانس بیگانه وخته د سیګار د نوي راپور په حواله ویلي چې طالبانو د امریکا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د بشري ادارو د جوړولو په ګډون ګڼ تکتیکونه کارولي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوه څانګې تر اوسه نه دي توانېدلي چې افغانستان ته د ورکړل شویو 293 میلیونه ډالر مرستې په تړاو له اصولو سره سم ارزونه وکړي. د سیګار د راپور له مخې که څه هم امریکا د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو په ورته وخت کې د څار ورزونې د داسې معیارونو پر پلي کولو ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره تړلو کسانو او بنسټونو ته د دغه پیسو د ورتګ د امکان مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له طبیعي آفتونو یو شمیر زیانمن شوې کورنۍ همدا کوي چې د دوی په نوم مرستې مستحق کسانو ته نه رسیږي. دوی د ملامتۍ پړه تر ډیره د بشري مرستو د ویش پر بنسټونو او ځایي چارواکو راچوي. د بغلان اوسیدونکي پتنګ احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
بعض موسسات راځي سروې نه کوي، هغه کسان چې په فساد کې اغوشته دي د بغلان مشران په نامه لیست ورته جوړوي. د هغه کسان لیستونه ورته جوړوي چې 15 نفر یا 10 نفر په کیسې ځپلي، نور ټول د خپلې شاولخوا خپلو خپلوانو اقاربو هغه کسان چې دوی ته کار کوي په نفع کې او چاته ولاړ دي، هغه کسانو نومونه ورکوي او کومک دوی ته ورکوي. متاسفانه چې حق هغه ته نه سپارل کېږي.
د طالبانو حکومت د سیګار د وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د لاسوهنې دعوې رد کړې دي. طالبانو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې د تیر رپورټ له خپرېدو وروسته ویلي چې حکومت یې په افغانستان کې له نړیوالو بنسټونو سره د مرستو د ویشلو په برخه کې هم کار دی. د امریکا پر مرستو د څار اداره سیګار له هر دریو میاشتو وروسته د کیدونکو مرستو په اړه خپلې ارزونې د رپورټ په بڼه خپروي. وقته د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د امریکا متحدو ایالاتونو له افغانانو سره د بشري مرستو ستر تمویلونکی هیواد بلل کیږي چې د سیګار د معلوماتو له مخې دې موده کې امریکا یوازې د بشري مرستو په اډانه کې نږدې 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ننګرهار چې د وګړو د مرګ ژوبلې او اوښتو تاوانونو له کبله په سر کې دی، ځینې اوسیدونکي ګیله کوي چې د دوی په نوم مرستې هغوی چې مستحق نه دي اخلي. عبدالمتین جمالی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خلک پاتې دي په خیمو کورو کې ژوند کوي، نو چې هغه راشي سروې راشي بیا هم دوی ته هغه نه کوي توجه نه کوي. ولې چې دوی هلته سروې چې راشي پوښتنه کوي چې د کلي مشر څوک ده، کلي مشر ته وښایي، کلي مشر لاړ شي خپل خاله زوی ماما زوی کاکا زوی خویش اقارب
نوغه. اروپایي ټولنې هم ویلي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سیمو وضعیت له نږدې څاري او د زیانمن شویو لاسنیوی به وکړي، خو زیانمن شوي بیا ډاډه نه دي چې مرستې دې اړمنو ته ورسیږي. د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو د راپورونو له مخې دا مهال د افغانستان لویه برخه خلک نړیوالو مرستو ته جدي اړتیا لري او دغه مرستې د دوی پر ژوند اغیز کوي. خو په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار په تازه راپور کې بې اندېښنه ښودل شوي چې له نړیوالو مرستو طالبان هڅه کوي چې ګټه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په زرګونه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني ته د انتقال په تمه دي باید په دې سخت حالت کې پرې نه خودل شي. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره 3200 کسان په اسلام آباد کې انتقال ته په تمه دي او 15000 نور په افغانستان کې له آلمان فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر هغه کډوال چې جرمني ته د تک کیسونه لري د لیکت په بهیر کې لزند او د خپلو کیسونو د ردېدو له امکان څخه پاندښنه کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي په زرګونه هغه افغانان چې په پاکستان او افغانستان کې جرمني هیواد ته د انتقال په تمه دي باید په سختو حالاتو کې پرېنه خوتل شي. د یاد سازمان جرمني څانګې د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې فدرالي حکومت د 2015 کال د بودیجې په اړه خبرې اترې کوي او ښایي د بودیجې د کمښت احتمالي قرباني د افغانستان لپاره د فدرال د داخلي پروګرام وي. د جرمني حکومت د مدني ټولنې له سازمانونو سره په همکارۍ دا پروګرام د 2022 کال د اکتوبر په 18 پیل کړ ترڅو د زیانمنونکو افغانانو او د هغوی کورنیو ته په دغه هیواد کې د بیا میشتیدنې امکان برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې 3,000 کسان په اسلام آباد کې د انتقال په تمه دي او 15,000 نور په افغانستان کې له فدرالي حکومت سره په اړیکه کې دي. هغه افغانان چې په افغانستان کې د یو جرمني هیواد ته د پناه غوښتنه کړې وي په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د خپلو کیسونو د منلو په تمه دي. یو له دوی څخه چې د امنیتي ستونزو له امله نغوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د مدافع وکیلې په توګه یې دنده ترسره کوله ازادي راډیو ته وویل.
نو زما هیله دا ده چې کومه وعده چې د جرمني هیواد له مدافع وکیلانو سره کړې وه او له هغه خلکو سره یې کړې وه، له ښځو سره یې کړې وه چې دوی د خپل عمر د ښځو لپاره وقف کړی وو او مدني فعالې وي، د دوی پر کیسو باندې غور وکړي او هر څه زر د دوی کیسونه بررسي کړي تر څو د یو مسؤول جای ته انتقال شي.
روسه لاغې چې جرمني په پاکستان کې د یو شمېر افغان کډوالو کې سونه رد کړل، هغه کډوال چې لا هم د ځواب په تمه دي ډېر اندېښمن شوي او د جرمني له هېواده غواړي چې د دوی د انتقال پروسه چټکه او برخلیک یې روښانه کړي. د دې ډلې سادي او نویدي چې دواړه اسلام آباد کې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې جرمني ته د انتقال په تمه دي ازادي راډیو ته وویل.
زه خپله په ډېره اندېښنو کې یم چې آیا ما کیس دومره وځنډول شو، آیا وجه خو به دا نه وي چې فیل شوي. نو زموږ هیله دا ده چې جرمني مونږ دغه غږ واوري او زر تر زره مونږ خلکو غم وکړي او مونږ پاکستان نه وباسي، ځکه چې دلته مونږ د انسان په سترګو نه کتل کیږو.
ډېر ما په روحیاتو باندې بد تاثیر کړی ده. کوم خلک چې اراده یې میلې نیولې ده، خپل هر څه یې افغانستان کې له لاسه ورکړل په دې امید راغله چې آرام سوکاله ژوند ولري، بیا هم دلته د جرمني له خوا نه رد شوي دي. زه هم په دې ویره کوم، خدای ناخواسته داسې مسله پیش نه شي چې ما کیس هم رد سره مخ نه شي.
د اندېښنې وروسته لاغې دي چې د ای آر ډی په نوم یوې جرمني رسنۍ د جولای په 4 نیټه راپور ورکړ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې له وروستیو پیښو وروسته په پاکستان کې له ګواښ سره مخ یو شمېر منل شویو افغان غوښتونکو ته ایمیلونه استولي او د هغوی د کیسونو د رد خبر یې ورکړی دی. جرمني په داسې حال کې د دغه افغان پناه غوښتونکو غوښتنې رد کړي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې هره میاشت به زر افغان کډوال هغه هېواد ته لېږدوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سیم څخه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای مونږ مشکل لري، نارینه والی زمونږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادي راډیو نه اورئ. د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول هغه پلرونه چې لومړی ماشوم انجلۍ وي د افغان میرمنو له بشري حقونو ملاتړ کوي. د ماساچوست امرستر پوهنتون یو شمېر څېړونکو دغه څېړنه د دغه پوهنتون د انساني خوندیتوب لابراتوار کې کړې او موندنې یې د پلس ون په علمي مجله کې خپرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې لزده کړو او کار کولو څخه بې برخې دي ټینګار کوي چې د طالبانو د حکومت له لورې باید دغه لګول شوی محدودیتونه لرې شي. په دې اړه د ابدي سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
د یوې نوې څېړنې موندنې ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو پراخ ملاتړ کیږي، هغه پلرونه چې لومړي ماشومان یې لوڼې دي د ملي لومړیتوب په توګه د ښځو بشري حقونو ته ژمن دي. د ماساچوستس امهرست پوهنتون یو شمیر څېړونکو دا موضوع د افغان غږ پروژې په لومړۍ علمي مقاله کې چې د انساني خوندیتوب لابراتوار برابره کړې، د چهارشنبې په ورځ د دغه پوهنتون په علمي پلس ون مجله کې خپره کړې ده. د لومړۍ لور اغیز په نوم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د بشري حقونو ساتنه او د جنسیتي برابرۍ د مقاله کې راغلي چې د پام وړ شواهد ښیي چې د پیغلو لوڼو د افغان پلرونو پاملرنه د ټولو ځواب ورکوونکو د ځوابونو په پرتله ډېره جنسیتي برابرۍ باندې متمرکزه ده. په دې سروې کې له څه باندې 1500 کسانو څخه د امنیت، حکومتولۍ، اقتصاد، نړیوالو مرستو، بشري حقونو او د ښځو د وضعیت په اړه یو لړ پوښتنې شوي دي. ورته وخت کې یو شمیر افغان نارینه چې لوڼې او خویندې یې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي، د طالبانو لخوا د لګول شویو محدودیتونو پر لرې کولو ټینګار کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د څو انجونو پلار دی او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شکر ده ما اولادونه ټول باسواده دي، لسانس ده، څوک دولسم پاس ده، او دوه اولادونه مې اول نمره عمومي و چې مکتب دغه بند شو، د بیچارهګان په کور کې دي. دوی سره هم موږ په مشکلاتو سره اخته یو چې دوی تشویش لري چې پلار دې موږ تحصیل پلار دې موږ چې موږ یو څوک تحصیل نه خلاصوي موږ په تحصیل خلاص کړ د موږ سرنوشت څنګه کېږي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
ولی نه تعلیم باید ښه شی دی، باید وشي، پوه افغانستان کې پوه شي، راتلونکی نسل یې موږ تاسو پوه شي، کنه تعلیم برخه اوسي، چې ډاکټران انجینران اوسېږي، مکتبونه پوه شي. شپږم صنف نه پورته بند دي افغانستان کې، او شپږم بولې شپږم نه کته خوشي دي د جونو او د هلکانو.
د یادونې ده چې د ماساچوست امهرست پوهنتون څېړونکو وړاندیز کړی چې د بشري حقونو سازمانونه کولی شي له ښځو او انجونو سره د هغو پلرونو د ملاتړ خپلولو په برخه کې کار وکړي چې پیغلې لوڼې لري. مقاله د سیاسي علومو د پوهې او د دې تجربې د اصلي څېړونکي پروفیسور چارلی کارپینټر په حواله لیکلي چې د ښځو حقونو ته پاملرنه یوازې لومړی ګام دی، خو نارینه هم باید نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولو هیوادونو کې د ښځو او نجونو د استازو په توګه عمل وکړي څو وضعیت بدلون ومومي. په تیرو دریو کلونو کې یوازې ښځو تل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره مبارزه کړې، خو ولې نارینه د ښځو سره په دې مبارزو کې برخه نه اخلي؟ د پوهنتون استاد او د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین وایي په افغانستان کې لسانوي زده کړو څخه د نجونو محرومیت د دغه هیواد د خلکو لپاره ځورونکې ده، او ډېرې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره بهر ته تللې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل: په هیواد کې دننه ډېرو نارینه وو د ښځو د حقونو لپاره مبارزه کړې، خو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یې په ښکاره لاریونونو کې ګډون نه دی کړی.
اما څنګه چې خلک د جنگ نه او د تاوتریخوالي نه خلک پتنګ او خسته شوي دي، په افغانستان کې نور نه غواړي چې د مشکلات رامنځته شي، او د حکومت سرپرست حکومت غبرګون هم ډېر شدید دی. د دې لپاره ډېرې پلرونه دوی داسې موقف نه دي نیولي چې هغه یعنی تظاهرات کې قبول شي، نو که حالت همدغسې پاتې شي کېدای شي وخت خلک دې ته اړ شي چې یعنی نور اقدامات وکړي د خپلو نجونو د تعلیم دپاره. خو بهتره خبره دا ده چې د سرپرست حکومت نور د خلکو ونه زوروي او د نجونو پر مخ د علم او د پوهې دروازې خلاصې کړي ترڅو
د طالبانو حکومت چې ادعا کوي د دوی په واکمنۍ کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه خوندي دي. په تیرو دریو کلونو کې یې له شپږم ټولګي څخه د پورته او په پوهنتونونو کې پر زده کړو بندیز لګولای. د دوی پر کار او نورو ټولنیزو سیاسي، اقتصادي او کلتوري فعالیتونو یې هم سخت محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو منډلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او اوس ازادي راډیو په 24 ساعته په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. او د نورو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ زمونږ ویب سایټ ته ازادي ډاټ کام ته هم سر ورکاره کړئ. په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هغه اوازې چې ګواکې افغانان په دغه هیواد کې د جذام ناروغۍ د خپرېدو لامل دی ردوي. دوی وایي هڅه کیږي چې دا ډول اوازو د خلکو ذهنونه مخشوش او د کډوالو پر وړاندې منفي چلند ته لار هواره شي. په دې وروستیو کې یو شمیر ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعا کړې چې افغان کډوال په یاد هیواد کې د جذام په نوم د یوې ناروغۍ د خپرېدو لامل شوي دي. پاتې حال زموږ په دې راپور کې.
په ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال هغه اوازې ردوي چې ګواکې په یاد هیواد کې د جذام په نوم د ناروغۍ لامل افغانان دي. د ایران په پلازمینې تهران کې یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل ځینې ایرانیان قصدن غواړي د دا ډول مسایلو پړه پر افغانانو واچوي.
دوی وایي په ایران کې د ناروغیو شمیر زیات شوی او ځینې ایرانیان چې د سواد کچه یې کمه ده په هره مسله کې افغانان ملامتوي. دوی وایي هېواد ته یې زموږ په ورتګ د ژوند شرایط خراب شوي او قیمتونه لوړ شوي دي.
په ایران کې میشته یو بل افغان میرمن گیتی وایي یو شمیر تعصب لرونکي د خپلو ګټو لپاره دا ډول اوازې خپروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته هر ډول خلک شته. ځینې یې تعصب لري او کډوالو ته په ښه سترګه نه ګوري. دوی وایي چې ګواکې موږ یې دندې اخلو. ښایي ډېرې ستونزې لري ځکه داسې فکر کوي.
په وروستیو ورځو کې په ایران کې د جذام ناروغۍ د خپرېدو ادعاوې شوې دي. له راپورونو وروسته لسګونو ایرانیانو په ټولنیزو رسنیو کې ادعاوې کړې چې ګواکې افغانان د دغه ناروغۍ د خپرېدو مسؤول او لامل دي. د میدان ازادي په نوم د یوې ورځپاڼې مسؤول مدیرې هادي کسایی زاده په خپل ایکس پاڼه کې د یوې مېرمنې انځور خپور کړی او ادعا یې کړې چې دغه مېرمن په جذام ناروغۍ اخته شوې. هغې د یادې ناروغۍ لامل افغانان بللي او د ایران له جمهور رئیس د افغانانو د ویستلو غوښتنه کړې. دغه شان د سعید کوشافر په نوم یو آزاد ایرانی خبریال پرته له دې چې اسناد وړاندې کړي د جولای د میاشتې په 8 نیټه خپل ایکس پاڼه کې دا کړې و چې افغانان په ایران کې د جذام ناروغۍ اصلي عاملین دي. د ټولنیزو رسنیو یاد دواړه پوستونه له 500,000 څخه ډیر ځله لیدل شوي، له 1000 څخه ډیر ځله شریک شوي او له 1000 څخه زیاتو کارونکو خوښ کړي دي. دا ادعاوې وروسته له هغې وشوې چې د تصمیم خبري اژانس په ګډون ځینو نورو ایراني رسنیو د جون په 1 د ایران روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړ چې په 1402 کال کې په دغه هیواد کې د جذام 9 پیښې ثبت شوي چې په دې ناروغۍ اخته 3 کسان افغانان وو. په ایران کې د افغان مدني ټولنې او د بشري حقونو فعال صبغت الله حیدري وایي دا څرګندونې یوازې د عامه افکارو د مخشوشولو او د کډوالۍ ضد احساساتو د پارولو لپاره کیږي.
له بده مرغه دا خبره د خلکو او افغانانو د ذهنونو له مخشوشولو پرته بل څه نه دي. دا ډول خبرونه دروغ دي. موږ هره ورځ د ایراني اتباعو او په ایران کې له میشتو افغانانو سره راشه درشه لرو، خو موږ د داسې هیڅ ډول پیښې شاهدان نه یو.
جذام څه ډول ناروغي ده؟ دا پوښتنه مو د جلدی ناروغیو له متخصص ډاکټر حشمت الله سعید څخه وکړه. د ښاغلي سعید په خبره جذام یو ساري ناروغي ده چې د باکتریا له امله رامنځته کیږي. د بدن پر دفاعي سیستم برید کوي او د ویښتانو د تویدو سربیره ګڼې جلدی ستونزې رامنځته کولی شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علت اصلي انتقال این بیماری په بدن مشخص نه
دی. انسان ته د لیک اصلي لامل نه معلومیږي، خو له تنفسي لارو په چټکۍ د لیک ورته په ورته وخت کې هغوی چې په دې ناروغۍ اخته دي ورسره د دوامداره اړیکو له لارې هم دا ناروغي لیږدول کیدای شي. آن د مور د رحم له لارې ماشوم ته د انتقال وړ ده.
د ځینو ایرانیانو دا ادعا چې افغان کډوالې په هیواد کې د جذام د ناروغۍ د خپرېدو لامل دي، په داسې حال کې ده چې وار له مخه افغان کډوال په یاد هیواد کې له ننګونو تبعیضي چلند سره مخ دي. دوی تل په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې د ځینو ایرانیانو له سپکاوي ډک چلند د شکایت کړی او ویلي دي چې په دې وروستیو کې د هغو افغانانو چې د اوسېدو قانوني سندونه هم لري د شړلو خبره کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. وروسته به درته په څو شیبو کې د ازادي رادیو او اوریدونکو خبرونه وړاندې شي، خو اوس لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د وروستیو شدیدو بارانونو او سیلونو زیانمنې شوې کورنۍ په بیړنۍ توګه خوړو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې خدمتونو ته اړتیا لري. اوچا په ریلیف ویبپاڼه کې نن پنجشنبې په یوه بیان کې ویلي چې د رواني اونۍ د دوشنبې او سه شنبې د ورځو شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلونو د بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو په ولسوالیو کې د څلوېښتو کسانو د مړینې او 251 کسانو د ټپي کېدو سبب شوی دی. پر دې سربېره ورختونه او سیلونو بنسټیزو تاسیساتو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د افغان خبریالانو مرکز وایي د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې په افغانستان کې د محتوا له پلوه د آزادو رسنیو د کال لامله د فشار او ګواښونو بهیر زیات شوی دی. دغه مرکز نن د زمري اتلسمه په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو څخه د سرغړونې د قضیو په اړه د خپلو څیړنو پایلې خپرې کړې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له مسؤولو چارواکو غوښتي چې په خپل رسنیزه تګلاره کې بیا کتنه وکړي. د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن هغه مهال جمهوریپالو په کانګرس کې توت هرکلی وشي چې دای د امریکا د ولسمشرۍ لپاره را روانو ټاکنو کې د دې ګوند لخوا رسمي نوماندي ومني او ملاته چې په پنسلوانیا کې پر نوموړي د څو ورځې مخکې برید سیوری غوړولی وینا وکړي. تمه کیږي چې له پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه به نن په میلواکي کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کانګرس په وروستي ورځ یو اتل په توګه هرکلی وشي. په پنسلوانیا کې د انتخاباتي کمپاین په یو ونډه کې دی وسلوال لخوا د شنبې د ورځې په برید کې چې یو کس ووژل شو، ټرمپ ښه غوږ ټپي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړې او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي. بلورته بیا WFP یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوو ځانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هیروئ. راځئ پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه لوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسېږي. زه د تېرې نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسینګ څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ تمی انجو یا داخلي موسسې ته ورځو هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تېر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي دخوا څخه د وزارت دخوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت دخوا څخه اخیستل کېږي هغه یې نه دی اخیستی. دا دومره دا پروسه دومره وزن ډول چې ان ټول محصلین
لالهاند ګرځي چې اریوزی پی پی سی لارسې هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي، نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ږغ دې تر مسؤلینو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي. د تېر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی، یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې، خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی، خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده، نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شکې دي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده، دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله بیا ګیر کړي دي په غرو کې، نو بیا دوی تږې سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه، بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. دا ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي، حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته. د ازادۍ رادیو سو پښتو پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش پر لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مو دا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دوی تاسې پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان ټول علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګه شغله دی. حدیث کریمه د نبی علی السلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دغه نه شاته سی، هغه په غزاګان کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات پدې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره د پښتنو وکړو او د به شریعي جواب راکړي، او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي شجه د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټري، معلمي، دا به تر ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ور غرزولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوږی وي. او موږ خپل دغت ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته، د شمالي هوا د جکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دا دغه کدی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پاتې ورسی د دې خو د چا خبره بيخي دغه جوړ کړی ډرامه جوړ کړل چې دا بدره کال کیږي تعلیم دې داس موږ په ساحه کې خو ته نه کا دا تر شپږم لای نه تر شپږم لای نه سنو هغه دوه لسمه پونتونه خو څه کوي ټول خلک غواړي کې نه غواړي خو دوی دی سروې وکي خلک ته د نظر د خلکو سواخ شته تعلیم غواړي کې نه غواړي. او چې وای خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دوه دا خبره موږ نو ورسره مونږ د هیڅ افغان دوه دانه د تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت تخروار لسلی د خاور لکلمې غږیز پیغام درته پریښی ده. تاسې یو لیک جوړ کړی و د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي.
افغانستان خلق له بیسوادی نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پېښې موږ ته معلومې دي چې خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پېښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پېښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډېر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالداره خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره د هیله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمت الله. شمس الله امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کاله پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږ یا دا دې خپل په شک دا دې ټول 400 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک دا مرستې چې پر بندې سي دا نو چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کوي دا موږ ته یوه ولاکه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شکې ورځ. موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر موږ غواړو چې بدل شي، نور هیڅ له تاسې نه غواړو. د دغه په ځای چې دغه چې د ملت خلک راته کینه وایي قبول هم دی خو دام نه دی قبول. لس وارې مې نور هم درته ویلی دی چې یو قاضی یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي. په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوي، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده درسره، دغه منډې او ترنډې هم درسره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا کمی نشته.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زار کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکی نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیت بالکل ډېر سلو دی، بېخي څوک پاملرنه نه کوي ته. او د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بېخي نه روډ شته که نه اسپتال شته که نه ښوونځي شته که او چې د هغه سمدستي ورته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې د کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا ایله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله ده سي مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، دا ځوانان چې هغه پردیو هیوادو ته لاړو چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو، یا د افغانستان په ګټه هغه خلک هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکتران ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خپاره کړه، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده، څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي. په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده، هیڅ ضرورت دېته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بېچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکي موږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لیري سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې دا هم فقیرانو خواته درومي او په عین زمان کې یو تعداد هغه ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده، دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کېږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړې شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کېږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرستې راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته،
یعنی سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې. بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپل ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي، هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکې څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي، دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادۍ رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ به یاست. روزما یو ورک دی د واته میاشت کېږي، د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو اصابي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو زخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمېره زنګ ووي: 0 90 1 90 215. شمېره ور بیا وایم: 0 90 1 90 215. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونند د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وصلې به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسو، یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه در کسو دی. او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري، او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه، که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د عمر ګوژمن یو معلومات ورکه ما سیا یو زنگ وکیا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یی خامخه نو د ځان سره به یو څوړی خوځان پر خوبتیا باندې ما چو زکه چمور پلار دی ډیر سخت خپه دی ما تره لا بل ورځ پښنیاد وکي ډیر سخت تر څخه خپه دی او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانی لمخې از ما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 1 0 3 1 0 0 9 3 یو واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو السلام علیکم و رحمت الله
سلام علیکم زما محمد عمر د یلمن د ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم از مرز ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 6 4 4 له خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به است زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی انو کدی زما ځا غورینو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم د ډیر وخت ما ودې سره ورکینو کدی زما ځا غورې زه د شمیره ورکړم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 1 2 2 0 1 0 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2 2 0 1 2
اوریدن کارکون کام کاران سلامونه ومنه په خاص طریقه تایر روشن سه محترم ته په دې لوري ته شبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته، نو که در جازروي یا د خپل زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنی شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمودي بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمېره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمېره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 0 8
نوی و نوی پنځه سوه او دوه دیرش شمیره یو یو وایم صفر و اته نه صفر نه و پنځه درې دوه روشن صاحب له تا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې د الله په مان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.